په تاریخ په اوږدو کې چې څومره د نورستان وروسته پاتې والی او مشکلات وو هغې ته په دوه او درېو کلونو کې رسیدګي کول ډېر زیات مشکل دی. ولې د ولسمشر د توجه نه هم مننه کوو او هم مطمئن یو چې خپل وعده عملي کوي.
خلک وایي د نورستان مرکز او ولسوالۍ د لوړو غرونو په وسیله له یو بل جلا پرتې دي او په تیرو څو کالو کې چې په افغانستان کې د نړیوالو لخوا زیاتې مرستې وشوې په ګڼو ولایتونو کې سرکونه قیر شول، ولسوالۍ د ولایتونو د مرکزونو او ولایتونو د مرکز کابل سره د پخو سرکونو په وسیله وصل شول، خو په نورستان کې یوازې له نړیوالو او مرکزی حکومت څخه د سرکونو د خونځیو د ودانیو او د رغونې د نورو کارونو په نوم پیسې راوستل شوي، خو د دې پر ځای چې نورستان آباد کړي خپلو جیبونو کې اچولي او د نورستان ولسوالۍ له پارون څخه د پخوا په شان جلا پرتې دي. که د ولسمشر غني لخوا نوې شوې ژمنې عملي شي نو د نورستانیانو په ژوند کې به ښه بدلون رامنځته شي او له ګڼو اسانتیاو څخه به برخمن شي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاست،
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپل سلامونه ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته په ټول افغانستان کې وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. که لومړی اوریدونکو ته د عادلانه محاکمې او د عادلانه محاکمې د اساسي او بنیادی تضمینونه په اړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې عادلانه محکمه یعنی د هغه ټولو قضایاو او یا داوو سیړل په بیطرفه مستقله او باصلاحیته محکمه کې چې په هغه کې د داوا د دواړو خواو هغه اساسي حقوق تامین او تضمین شي تویل کیږي. او دا چې د عادلانه محکمې اساسي او بنیادی تضمینونه کوم دي، نن موږ راځو په دې اړه بحث کوو چې باید وایو چې بنیادی او اساسي تضمینونه د هرې محکمې هغه اساسات دي چې د هغې په اساس باندې په یو محکمه کې هم قاضي او هم خپل محکمه کوي سی خپل استقلالیت حفظ کی، چې دا د یو عادلانه محکمې د سرته رسیدو لپاره یو ډیر اساسي او بنیادی اصل ګڼل کیږي. او دا اصل ډیری ارتباط لري یا قانونگزار پوری اړه لري چې باید قانونگزار یا هغه څوک چې قانون تصویبوي یا جوړوي باید خپل هڅه وکړي ترڅو هغه قانونونه سي هغه مواد چې په قانون کې جوړوي باید د بشري حقوقو سره سم او د هغوی په معیارونو برابر جوړ کړي چې په هغه کې د ټولنې د اتباعو اساسي حقوق رعایت شي. نو لومړی هر هغه قضایي ارګان چې جوړیږي باید د قانون په اساس جوړ سوی وي او هغه قانوني صلاحیت باید ورته ورکول سوی وي چې د هغې په اساس دوی وکوای سي چې د خلکو دعواو ته یا قضایاو ته رسیدګي وکړي.
ډیره مننه. قانوني محکمه چې د عادلانه محاکمې له اساسي او بنیادی معیارونو څخه ده، دغه محکمه کومې محکمې ته ویل کیږي؟
که څنګه چې مخکې هم موږ د عادلانه محکمې په تعریف کې ویل چې یو عادلانه محکمه هغه محکمې ته ویل کیږي چې په مستقله بې طرفه او قانوني توګه تشکیل شوی. دا چې محکمه په قانوني توګه تشکیل شوی دا په دې معنی ده یعنی چې هر کله چې یو محکمه تشکیلیږي باید د یو قانون په اساس باندې وي، نه دا چې په خپل سر باندې رامنځته راغلی وي. یعنی د یو دولت د قانون په اساس باندې باید جوړ شوی او په قانون کې باید د هغې صلاحیتونه او د هغه وظایف لمخکنه روښانه شوی وي. لکه څنګه چې د افغانستان اساسي قانون په 8مه ماده کې هم وایي چې هیڅ قانون هیڅ عمل جرم نشمیرل کیږي مګر مخکې له دې چې هغه عمل په یو قانون کې جرم ګڼل شوی وي، نو او هیڅوک نسو کوي چې تعقیب او یا هم گرفتار کو مګر د قانون په اساس باندې، او هیڅوک نسو کوي چې مجازات کړو، مګر د یوې قانوني محکمې د حکم په اساس باندې. نو په دې اساس باندې باید ووایو چې هر محکمه کله چې حکم کوي باید د قانون په اساس باندې تشکیل شوی. په دې اړه د افغانستان د اساسي قانون 1416 ماده هم صراحت لري او وایي چې قضایه قوه د افغانستان د دولت له یو مستقله ارګان ګڼل کېږي چې له یوې ستره محکمې نه او ابتدایي محاکمو او استناف محاکمو څخه جوړه شوې ده، او د دې تشکیلات او صلاحیتونه په جلا قانون کې راغلي دي چې هغه د محاکمو د تشکیل او د وظایفو او د صلاحیتونو قانون ده. او بیا اساسي قانون په 1416 ماده کې هم وایي چې قضایي قوه صلاحیت لري چې هغه ټولو قضاییو ته چې څه دي حقیقي اشخاص او یا هم د حکومتي اشخاصو لخوا دي تراجع کیږي هغه وسیړي او د هغوی کې قانوني حکم وکړي، یعنی د قانون په اساس باندې په هغو قضایو کې حکم وکړي. او د محاکمو د تشکیل او صلاحیتونو قانون په 1416 ماده کې وایي چې هیڅ قانون نسی کوي چې هیڅ حالت یا هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه وباسي او کوم بل نهایت ورکړي. یعنی په افغانستان کې د قضایو او یاداویو تر رسیدګي صلاحیت صرف قضایي قوه لري چې دا خپل تشکیل په اساس باندې کوي سي چې ټولو قضایو ته رسیدګي وکړي او یا هم هغه وسیړي. او نړیوال قوانینو کې کوم د په دې اصل باندې بحث وکړو باید وایو چې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق په 14 ماده کې او په اول بند کې وایي چې ټولي افراد د محاکمو په برابر کې مساوي او برابر حقونه لري، او محکمه او د محکمې په وخت کې باید دواړو طرفونو ته یا دواړو خواو ته برابر او مساوي حق ورکړل شي او په مساوي توګه د دوی خبري واوریدل شي، او هر څوک حق لري چې د دوی دوسیه یا هغه قضیه چې ده په یو مستقله بی طرفه او قانوني محکمه کې په علني توګه باندې وسیړل شي. نو دغه د محکمو قانوني اصل ده چې د عدالتانه محکمې له اساسي بنیادونو څخه شمیرل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو بندوبست کړو.
آزادی رادیو 1216 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره لاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست. ګروال صاحب، د ورستی پښتني پتوګه کپدی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د محکمې خپلواکي څه ده او څه تضمینونه لري.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. په دې اړه باید وایي چې د محکمې خپلواکي همغه استقلالیت د افراد له اساسي او بشري حقوقو څخه شمیرل کیږي، یعنی ټولي افراد ټولي خلک د دې حق لري چې دوی قضایو ته یا د دوی داوی وي په یو مستقله محکمه کې چې هغه صرف بل د چې د دیباندی ارګانونو د فشار لاندې یا د تحصیل لاندې وي په مستقله توګه د دوی قضیه وسړي او د هغوی په حق لاندې حکم وکړي. نو په دې اساس باندې دا حق په هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې تضمین شوی ده، او د بشر حق بشري حقوقو نړیوال اسنادونو تل په دې حق باندې ډیر زیات تاکید کړی ده چې دا باید رعایت شي. او دا چې د محکمې استقلالیت په سم مفهوم دا باید یو چې د محکمې استقلالیت په دې مفهوم چې هغه قاضیان چې محکمه کې حکم کوي باید د نورو ارګانونو د تاثیر او د نفوذ څخه په امان کې وي، یعنی قضایي قوه باید مجری قوه او مقننه قوه له تاثیر څخه په امن کې وي، یعنی دوی مجبور نه سي دي چې د خارجی قواو په اساس باندې یا د خارجی فشارونو په اساس باندې خپل حکم ته تغیر ورکړي یا د ایبان د اشخاصو د سلیقې په اساس باندې خپل حکم وکړي، بلکې قاضیان باید په محکمه کې استقلالیت ولري او صرف د قانون په اساس باندې او هغه شواهد او مدارک چې دوی سره موجود دي هغه په اساس باندې په مساویانه توګه د خلکو قضایی وسیری او په غوی که حکم کړي. او دا اصل لکه څنګه چې مخکې ما هم ویل چې هم په ملی او هم په نړیوال قوانینو کې ورته قانوني تضمینونه شتون لري، لکه په نړیوال قوانینو کې همغه د مدني او سیاسي حقونو میثاق په 14مه ماده اول بند کې راغلی دی چې ټول افراد حق لري چې د دوی قضیې په یوه عادلانه بېطرفه او مستقله محکمه کې په علني توګه وڅېړل سي. او په ملي اسنادونو کې هم د افغانستان د اساسي قانون 16مه ماده حکم کوي چې قضایه قوه د افغانستان د دولت یو مستقل رکن دی، یعنی د دې په اساس باندې بله هیڅ اداره نسي کوی یا هیڅ قوه نسي کوی چې په دوی باندې فشار راولي تر څو دوی خپل حکمونه د دوی د نورو قواو د سلیقو په اساس باندې وکړي. او د اساسي قانون 122مه ماده هم وایي چې هیڅ قانون په هیڅ حالت کې نسي کوی چې هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه وباسي، یعنی قضایو ته د رسیدګي او د سیړلو حق صرف قضایي قوې ته ورکول سوی ده، او بله هیڅ اداره نسي کوی چې ځانته محکمه تشکیله کړي او په هغوی کې افراد محاکمه کړي او د هغوی په اړه باندې حکم وکړي. او په همدې اساس د محاکمو د تشکیل او صلاحیت قانون په 14مه ماده کې حکم کوي چې محاکم کله چې حکم کوي باید د استقلالیت اصل په نظر کې ونیول سي او د افرادو د طرفین د تساوي اصل په نظر کې ونیول سي، یعنی افرادو سره سم مساوي توګه او په مستقله توګه برخورد وسي او په مستقله توګه د دوی په قضایو کې حکم صادر سي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام مال.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی فرشته مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. خالونه واړه شنه خالونه د زنی خال دی مراور پخلا کوینه د سندرې او لنډې پاوریدلو سره به په دې پوښیوي چې په نننې خبرونه کې خال غږیږو. د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی؟ پاره کوم باورونه موجود دي؟ د افغانستان په کومو سیمو کې خالونه ډیر وهل کیږي او پولیسي او فولکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی؟ د پښتنې په اوسنۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې ځواب شي.